دوستانو په دې سره په کابل کې 12:10 دقیقې سوې له اجمل انس خطر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا هغو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتشونی امریکا ته ورسیدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي. دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په خوست ولایت کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي ډېر ژر به د دغه ولایت په سلو کې څلوېښت اوسېدونکو ته برېښنا ورسول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان شوې خبرې لغوی کړې خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتفاعات لري. او د امریکا پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر.
مننه کوم اجمل اند چې د مهمو خبرونو لنډې سره وورو. دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وپاړه هم ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمه نیمه ده او د زهرو کاروان ونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار د عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې 126 کیلوګرام چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه محل ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرام ټابلیټ کګولي په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لاس پرچون خرڅونکو ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د خاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه، پنځمه، شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو شپاړس پرچون خرڅونکو لینک دی 40 کیلوګرام نشي مواد سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمی بي جاري کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره بي جاري کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه او مچرس او 2580 کیلوګرام پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشي موادو د قاچاغ د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه یو ټن چرس، د نشي ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موهید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیده. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه محل ونیول شو چې غوښتل یې 600 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکو موټر کې لوکندو څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پېښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 4 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړی څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشې موادو اخته دي.
د زابل والی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکه ودرېږه چیرته داسې پیغام روانې.
اوس تخبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسېدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي چې د نشې موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې ترڅنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستن کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرنس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 29مه نیټه په سویش کې جوړ شوی وو، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او اصول سربیره د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 25 هیوادونو او 15 پرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کې لیدا او د زراعتي سکتور پر مختک بیا د نشې موادو پر وړاندې د بریالیتوب
کې. ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشې موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1990 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1990 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشې موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسېره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات نه کل دوم رسی چې د خپل مصارف را کی او د خپل اولادونو بچانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پورې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان مارکیټونه ورته پیدا سي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزه سي زه مطمئن یم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه‌یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنګي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل سي.
محمد ایاس تنکو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه‌یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابټکا په نوم نشه‌یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه‌یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه‌یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه‌یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت
دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه‌یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه‌یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هر څنډه کې نشه‌یي توکي په اسانۍ سره موندل کیږي خو پولیس د نشه‌یي موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
ما زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشه‌یي موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅیږي خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیابستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشه‌یي توکي انسانان متادوي ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده
و د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشه‌یي مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري دا ګولۍ د ښیښې هیروینو تریاکو او نورو نشه‌یي موادو په څیر ضرر لري او دوامدار خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب وجود آمدن اعتیاد میشه.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشه‌یي توکي پلورل کیږي خو ټینګار کوي چې د نشه‌یي توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې شي خلک د پرچون په بڼه نشه‌یي مواد خرڅوي خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نشي کولای ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لری.
د کندز اوسیدونکي په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشه‌یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشه‌یي موادو د کښت تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ سوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
د هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبور کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي، او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنې هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او غایداتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه عواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او دوی نور هم قوي کېږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نورو ولایت ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم و چې وچکالي هم و نه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړلی سي. او لږ موږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتونو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزي حکومت یا مرکزي اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړې مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو او یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا بیا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته شوی وای متاسفانه چې خاص نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته شوي وای، یا هغه شرکتونو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوه کړ چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست. د ټولنې په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپله د دې لامل چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت فدی کانې کې چې راتلونکي مالی کال کې به ان شاء الله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي، او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالی کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي یا نشي مواد تولیدېږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. د وزارتونو هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي پخته کړي، همیشه زموږ پولیسو وقت نه وخت هغوی نیولی دي او قانون منګولی ته سپارلی دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چې کېږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلی شي. د کونړ څخه رانیولې بیا تر هراته پورې لویه لار د قاچاقو د تیرېدو لاره ده او دا لاره د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپاره سوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقوونکي او یا د قاچاقو یو کاروان نیول سوي. د دې دلیل څه دی؟ زموږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د 25 کیلومتر کې 30 کیلومتر مې خلاص سرحد د دې لامل شوی دی چې ډېر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي، او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه رئیس دښمن سره ده، ډېر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نه وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې مدد ټول چې په تېرې میاشت کې یوازې نیولي دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تېرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولي دي. په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپله نشه یي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي، او د نشه یي موادو سره مبارزه دا د دوی اعتیاد تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم، په پولیس افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکې په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 2016 مزرني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلې په دوره کې پنشو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو وخته سو په دیاړې ازمو له همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړې ده.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدین هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژنې مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روږدو کسانو سره ډېر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاوني سي. مهمه خبره داده چې د دوی مخاونه نیول شي، نوې نسل بیا هم په اخته کیږي، نور هم په اخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل، بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي، لاپو چل لاپو فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو از مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلات و نزان وژغورو. نو که داسي په دا آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه، هم مور و پلار خفه، هم جامعه در نپوتنگ ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه دا خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
دا ازادی رادیو در نو آوریدون کو دادی دا ظاهر کاروان خپرونی ورستی بر اختراع ورسیدو او پا دی برخه که بی هم دا پخواه پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې نظیر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال یې تر ګرېوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګرېوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم؟
والکالو هغه دې جمالی پوډری نه غري الی ټیکې را واخلی چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی مامې ولی څه بد مې در سره کړې دي. تاسې ودرېږې، زه به اوس در سره ګورم چه پا دی دیگه مزدارون در مات نکم نمو پریدم.
واله کالو دانو موتر خیقه چارا ما تکره
کاکا هاگه خیره چه بالی پی دیگه ویشته.
واله که او در ریگه چه ره داسه پیغم روانیه.
آجی سیب دو کودی هلکانو دیر پا تنگ کرم پا دیگه ویشته لم مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
حاجي صاحب ګریوان مې خوشې کړه، خو دا دې کور ته در سره ځم.
درځه درځه مخکې شه. حاجي صاحب زوی دې د موټر ښیښه را ماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجي صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر ښیښه در ماته کړه، خو
څه منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته به زما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوهو وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونۍ په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکانې ځوروي. که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده اکا، ته ووایه څنګه کیسه ده؟
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان ناخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد. تاسو مننه
وروره، کور دې آباد چې د خیخې تاوان دې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما غسې محتاط دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.